الادوات وليكل شيء.
دا خبرونه لندیز مولا فرخندی صدا واری دا اوسوریدونکو د مشال ترنا لاندې باس خبرونې لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودی راهیسې په کندوز ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ آسیا له هیوادونو پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي، په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور، او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه
فکور صاحب. اول به له تاسې پیل کړو، د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتي حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به زه دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنگو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار سي، او د بلې خوا څخه د اشرف غني د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي تروریستان د چچن، د روسیې، د چین دا راواوسته دې خواته او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو. ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غره کې ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو. وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې. ولې پولیسو اردو وکړای سوای چې سخت کې جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای سوای، لکه چې توقع یې و چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم وال سي. خو په مجموع کې کوم چې د افغان ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت وکړای سوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه ډب کړي.
سی یونس فکور صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زه محمد نعیم لالی صاحب ته ورځم، ستړی مشه لالی صاحب، او لتاسو به دا پوښتنه وکړم. فکور صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو، د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درون معلومات او ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی وایم، پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رای ته احترام پکار دی که هغه د رد وي که د تایید وي. دا چې ولسي جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سو رایه ورنه کړي، دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خود د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوس لري او د دوی که زړه کابینه نفوس لري، نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپل حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
سی یاباسین بریال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، تاسو څه نظر ورکوئ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي، او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي، وجه یې څه ده؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدې جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېره اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تاثیر راغلی وای. زما په باور یو لازم خو دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، زه نه پوهیږم چې ولې ډیر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي او د دې ملاتړي کوشش دی کوي چې هغې حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې د خبرو هلې ځلې کوي، او هم د دې تر څنګ غواړي په صحنه کې دوی په قوت سره مطرح شي. چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي، هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي دي، چې یعنې دوی کولی شي دا جګړې ته دوام ورکړي او دا بلانس وساتلی شي. په داخل کې فکر کوم زه فکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک ډېر غښتلی شوی هم دی. دا وروستۍ جګړې متفاوتې وې، مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې. اول خو طالبانو وسلوالو مخالفینو خپل تکتیک بدل کړی دی، اوس دوی جبهي جګړې کوي، سیمې یا ولسوالۍ امنیتي پوښتې نیسي. مګر دې ته موږ هم پام دی چې دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي، دوامداره غذایونه ساتلی نه شي. امنیتي ځواک په ډېر قوت سره هلته عمل کوي، او دوی د صحنې څخه بېرته باسي اتفاقوي په دغه جګړو کې چې وسلوال مخالفینو تلفات ډېر زیات دي. بعضن په څه باندې کې چې وطن د دوی مورال ته صدمه رسولی شي. وایم چې تاسو په خپل د پاول زار د وزیر د تاسو په مخه باندې الله هم په داخل کې څه سره مشکلات وجود لري. د حکومت د کمزورۍ تر څنګ د افغانستان پارلمان په تېرو انتخاباتو کې یو طرف هغه نه و، نهاد نه و. که تاسو وګورئ د افغانستان اکثریت وکیلان د دغه دواړو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر وو، دوی هم یو سلسله ملاحظات لري خپلو کمپونو په اړه. د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موجود د خپل طرف انتخاباتي طرف علاقې ته ګوري. که څه هم پارک پټیشن موافقه کېږي، نو تر کله چې په پارلمان کې د قرار ورته ویل کېږي، بیا هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې د دې بل طرف خوښ نه دی هغه د پارلمان د خونه رد کړي، یا د هغې طریقه ورباندې فشار راوړي تر څو بری ته ونه رسېږي. فکر کوم دا ډېر اساس شرایط
سمه ده.
موږ ته مهمه دا کاره تر ټولو غټ ارزښت دا دی چې موږ باید دغه حکومت یا د تشکیل باید تحلیل شي.
صحیح ده، ډیره مننه لالی صاحب. په خوا به چې جګړې وې د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې، بیا ورو ورو اوس شمال ته دغه سلسله روانه شوه. بریال صاحب ویل چې له طالبانو سره خبرې هم کېږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان هم مطرح کړي. خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو، بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې. په ننګرهار کې هم د چین او د سپین غر په ولسوالیو کې، همداراز د اسکې مینې په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي، د داعش په نوم باندې یادېږي. تاسو څه نظر لري چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد د جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسې؟ و بالکل، تاسې دا زما پوښتنه واورېده؟
بالکل وامې اورېده. ستا د سوال په جواب کې به زه یو شی ووایم. که چیرې دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې تر اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته، هلته جګړه روانه ده. دا چې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بارني ریښې لري، د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د معدنو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوله، چې هغه غوښتل په ناامني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوس کوي، شمال ته ځي، دا د قضیې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته رالی چې د آسیا خوا ته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هېوادونه یې تر ګواښ لاندې کړي دي. د دې شا ته بارني لاسونه تي. خو یو شی چې زه وایم په زړه سره ویلی شم، په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ دی. چې پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالیږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالیږي، دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کې چې کوم جنگ روان وي، دا وژنه چې روان وي، هغه تلفات یې افغانان ویني. دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشد په حالات کې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلفې منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دی، په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش رشد نشي کولی. دا چې په شمال کې هلته زمینه ورته برابرېږي، خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه، دا مختلفه اړخونه دي. خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې نه همنۍ په شمال کې جوړ کړي، د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره کې مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکر صاحب، تاسو د لالی صاحب خبرې واوریدي، د بریال صاحب خبرې مو هم واوریدي. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځنو ځایونو کې مقابله خو خو کې لوسلوالو سره خو غځي ټینګ نشي نیولای، ځان سره نشي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډیر وخت پورې نشي ساتلی. ولې نشي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
تاسو ته در معلومه ده چې موږ په داسې یو جګړه کې چې اولس د تروریزم او مرګ سره مخامخي او دشمن واضح نه معلومیږي، حمله وکړي پټ سي، ته چې فشار پر راوړي ولاړ سي، بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي، نو زه فکر نه کوم چې یوازې د عسکرو باندې دا کار وسی. دا په نورو غټو غټو هیوادو کې مادي تاثیرې نه توپک واخلي یو ځای ولي. خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوې میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دښمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کې دوستان لاس شتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او ترورستان د پاکستان د سرحد راوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کیږي. او په دا په هغه زمان کې دی چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو، دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تېرېدل شمال ته، او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکي ناشتي وګي چکچکي ته ورته خاندي چې یو ځای تا کوسي غټي د بل خوا وګيم همکاري سره کوي تا چې یو په شولې د زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې چې مدرنه سلا سلا کوټ داغه خلک چې حکومت کې دي او اته خپل اجرایي رئیس او د بلخ والی رالي دا جوړه نه وسره وکړه دا یو غیر قانوني سلاګانی دی چې دلته مې واځي ساتل کېدل دا خرڅېدل د دې څخه استفاده کېدل دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانی جی پی اس کړی دي چې هغه پنځل چې په پنځیر کې دی درې دلته نږدې په کابل کې ده دشتي برچی کې دی د پروان او کاپیسا کې تاسو ولیدل چې اکثرا وخت د دوه کمانډانان د جبهه اسلامي یو د بل سره جنگ کوي وژني نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دی سیاسي یووالی هم نشته په داخل د حکومت کې دی ځینی پر پرسونل او اشخاص او اختلافات دي ځینی علاقه لري چې اشرف غنی او عبد الله ناکام وشي او بل خوا د دې هم کم کارګي جر په فلیت نه رسیږي سیاسي تفاهم نشي کولای یو اجماع نشي راوستل سبب د دې چې ارګل چې پولیس په ځای خطا او تخمې سو او دا د لا سوار کوي غټ ناره خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه د دا حکومت قابلیت د دې نه لري نو زه وایم یو هردو چې په ام زمانه په تنظیم وشته جګړې جنګیږي تاسو ویني چې زموږ هوایي قوای ضعیف دي او الیکوپټر او اکمالاتي تیارې نه لرو نو تاسو ویني چې د دې اردو بچالي خپل پاکستانیان په دې پوهیږي چې څومره تلفات د دې افکار ورکوي چې دا یو د ترورستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي نو زموږ غلا افرین ملي اردو او پولیس مو چې یو مسوالې چې ترورستان ونیسی دوی دوام او رضی درته دینی ونیسی قدیه دی درته ساتلی یوازی چون دوی دیر اخبر کردی دار اخبر کردی دی کلی سوزی لی کورون سوزی چی راسی دا ترورستان نو درته ترغو چی اولس اعتماد پیدا کردی دار دزر تخدید دخبر حکومت و پولیس سر امکاری کردی بیا ترورستان راسی آدیای ونیسی و جن کوي نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید وسوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد خپل دوستان دي چې یا دیریږي چې قدرت د لاس ور کوي دا دیریږي چې پر طبیعي منابع باندې فرمادینو د لاجوارد زمرتو د تبرس کړو چې د غیر قانوني چلن کوي راباسي او یا د سلا پر تجارت دیرینو پر تجارت او یا د غیر کم رسمي قاچاق کیږي شراب بوتلان د تاجکستان په کنټینرو راځي په مزار کې خرڅیږي په کابل کې خرڅیږي دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ د منابع د لاسه کوي نو دی هغه دي چې حکومت کوي مرسته کوي سلا ورکوي او همکاري ورکوي یا تپټ ځای ورکوي
صحیح لاله صاحب د افغانستان د اساسي قانون لوینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانين جوړوي بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي او پاغي کې باغه تیر وطن یو نیمګړتیاوي پګوته کوي او ځنې وزیران هم را بلل شي داسې کسان هم را بلل شي چې مختلفو سم کاروندوي نخ کار کوي په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا د ناکامۍ نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځینه چې پکې خلا موجود ده لکه فکر صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځنې دوستان هم پکې شامل دي ځنې کسان په څوکۍ هم ناست دي او د امنیت خرابې تاسو خو د خلکو استاد یست او هم د خلکو ته ورځي رائے به نه واړي د پارلمان خپل ځمواري ودا کولو کې پاتې نه دی راغلی
زه خپل د فکر صاحب نظر ته ایدوم د یوې خبرې سره زغواړم چې تماس ونسم هغه دا تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دیرش ولایتو استازي ناست دي او د پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړونو څارنه ده د قوانینو تصویب دی د خلکو نمایندګي ده دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه جمهوریت د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سول چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې څلور شپېته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاسوهنې چې په د دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي درو څو ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول د مځکې په غصب لړلي ول د مواد مخدرو د قاچاقګرو سره لاس درلود چې هغه د وظیفو څخه لیرې کړل یا په هغه مناطقو کې چې دا ناامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو دپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت وي نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښيي چې دا وزیر کار نشي کولی او ناکامه وښيي او دا وزیر استضاع کوي په دې شکل باندې نور وزیران. پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم هر وکیل خپل مسؤلیت لري. دا که زه اوس د هغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم خو زه د پارلمان په نمایندګي نه زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولای شم چې د افغانستان د ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړه یا د ملي ګټو طرفداري به وکړه خلک به مې په سوکالي کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچو څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یې هو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړې دي. دا په کور صاحب چې یوې خبرې ته اشاره وکړه دا د پروان کوم د ډیپو پېښته چې اشاره وکړه په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو څه د تاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در پراو در نیمروز پورې موږ کوم غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا په نورو مناطقو کې ستا چې دغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې د کندوز یوه بېلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده د حکومت ته وایي چې دغه څاروکي ورته وایي چې دغه مسله د هواری خواته بوزي تاسو ورته وینا ولې نه کوي که تاسو کړی د نو څه وینا مورته کړی د حکومت ولې نه منی. دا بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپله په دوه قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله
دا څه دی بالکل ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګورئ د جرلس کال حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواد مخدرو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو وجود باندې راوړل چې هغه مسلسوي دي. د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت معجزه نشي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي امنیت هم راولي غیر مسؤول افراد او اشخاص هم د خالص الله کې ټوله مسایل سره راټول کړي خو د اوسو ساده پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګورئ په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کوم اشاره پکې کېږي نیابتي جنګ د هندو د پاکستان تر مابین د جنیو افراد او اشخاص په توسط روان دي. دلته ایران شکل دي دلته روسیه ده دلته چین دي دلته د سیمه او نور لری مملکتونه په دې جګړو کې شکل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساته پورې لا کومش په واکې په درشته ول باندې وای چې ټول خلک ملي فکر لري خو ملي فکر نشته در اوسه په لا ازبی او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري. در اوسه ساته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. موږ د حکومت سره دا خبرې همیشه شریک کړې دي او همیشه ورسره شریکو. زه خپل د خلکو د استازي په صفت د مواد مخدرو سره د مبارزې د کمیسون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو. ولایت ته خپل زموږ استازي یا کمیسونونه یا زموږ هغه آیتان استو دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختونه چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې د دسیسې جوړېږي دغه د خونسا کولو دپاره موږ پر هڅې کوو. دا خو هغه خبرې دي چې دا زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په در کلمې لاندې سره را یو ځای نه شو د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکارۍ عمل په ځان کې پیدا نه کړو تر هغه وخته پورې موږ د مملکت ته د نشتنه څلور سوه ایستلی.
صحیح عباسین بریال صاحب دغه حالاتو ته چې تاسو ګورئ په افغانستان کې پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دی لګیا دی حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې مونږه حالت ګورو د افغانستان نو امنیتي وضعیت مخنه ده، او امنیتي وضعیت چې خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي، او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیقا د جګړې په وخت کې د جګړې په داسې شکل باندې منابطي جګړې وي، او د نړۍ اقتصادو لپاره چې د زمندۍ هېوادو لپاره پکې د شوي دا واقعا یوه طالبې پروسې ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي، او موږ د دې نښې بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو نا امنی یا لږ تر لږه د تیر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نا امنی یو ډېر زیات زور اخیستی دی. دا د حکومت مورال باندې تاثیر کولی شي، او خلکو کې د هغه نفوذ او د دې ارقام صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو، موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې غږیږو، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال ترورستان دي سرسري جدلې دي، هغوی ټول اوس په افغانستان کښې یو شکل فعالیت لري. دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دې دوی سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخاره دی تر کندوزه، دا یوه عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکنیکي ډول شمال خواته د افغانستان دی، هم د افغان باور په افغانستان کښې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منځنۍ اسیا او خوا حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوندې شي. دا چې جګړه هلته ځي، سرګر هلته ځي، ورپسې به دواک به هغې خواته ورته چې ورځي دېک شک نه شته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل پلټ باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي. نړیوال سره اګر په بل پلټ فارم کښې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان او د نړۍ د هېوادونو یوې قوي همکارۍ ته ضرورت لري. وروستی کنفرانس ته تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان ولسمشر هم شانګهای کښې هم په دې بله غونډه کښې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو چې تاسو هر یو تر اګر زموږ په هېواد کښې جګړې جنګېږي او موږ به سره جګړه کوو. په یو
پریال صاحب
تاسو کلي همکارۍ ته ضرورت دی، او که نړیواله او سیمه ییزه همکاري رامنځته نه شي، زه فکر کوم افغانستان په خپلو امکاناتو په خپلو شرایطو نه شي کولی دا جګړه محاف شي. لا خطر یې زیات دی، پخوا یوازې افغانستان ته متضرر و. زه فکر کوم په را ډېر لنډ وخت کښې د افغانستان خوښه ګاونډي هېوادونه او یوه لویه حلقه د دې جګړې څخه او د ترګرو د دې لوی تشکیلېدو څخه صدمه ویني، نو په کردارو کښې دوی د دې سره هماهنګ شي. د بلې خوا په حکومت کښې به سلسله مشکلات وي، هغه د دوی د داخلي اختلافاتو په وجه باندې دي، دې ورباندې جدي تاثیر کړی دی. او دغسې یو ذهنیت، یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګه شي، مطمئن شي د حکومت د ثبات څخه، د دولت د ثبات څخه مطمئن نه وي.
صحیح ده،
تصور کېږي چې د حکومت په داخل کښې په
حکومتپطرو
کښې مشکلات لري.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. شنونکی عباسین بریال را سره و، محمد یونس فکور په کابل میشت سیاسي چارو شنونکی دی، او د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی هم را سره و. له تاسې درې واړو مننه چې را سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ. د مشال تر رڼا لاندې باز خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، بله اونۍ به بیا در سره یو په مخامخه.
دا عقل چې و زړه دې ولې راکړ؟